پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېده د ازادي راډیو یو ساعته خبری خپرونه ده. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اورئ چې د سولې عالي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر له څو اړخونو مهم ګڼي. پایل کې ملالۍ بشیر خبرونه په خبرونو پیلوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې یې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د کونړ چارواکي وایي د سمار په ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. او د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. بشپړه خبرونه. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند عبدالکریم میورش نن ازادي راډیو ته وویل د شاهین په نوم عملیات د پنځشنبې په ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا په شریکه پیل شول او د دوغو ولسوالیو تر بشپړې تصفیه به دوام وکړي. د فاریاب د پولیسو ویاند زیاته کړه چې پرون د دې عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو لس تنو ته مرګ ژوبلا اوښتي او دوه کلي د وسلوالو له حضور تصفیه سوی دي. د ښاغلي یورش په وینا افغان ځواکونه تر اوسه په دې عملیاتو کې مرګ ژوبله نه لري. د اندخوی او قرغان ولسوالۍ د فاریاب امنیې ولسوالۍ د فاریاب امنیې ولسوالۍ بلل کیږي، خو چارواکي وایي وسلوالو طالبانو څلور ورځې مخکې پر دې ولسوالیو تهاجمي بریدونه پیل کړي وو. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ چارواکي وایي د اسمار په ولسوالۍ کې د ماین چاودنې یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د کونړ د امنیې قومندانۍ ویاند فریدالله دهقان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر مازګر څلور بجې د اسمار ولسوالۍ اړوند د بانډو چم په ساحه کې پر سړک ته ایښودل سوي ماین چاودنې لږ تر لږه یو ملکي وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې پر سړک د ماین چا شخ کړی و، خو ډېر وخت د حکومت وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو د هدف ګرځولو لپاره په لارو کې ماینونه شخوي چې وخت نا وخت ور باندې د ولسي خلکو موټر برابرېږي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. امریکایي رسنیو په دې اړه راپورونه خپاره کړي او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ شایي نن پر خپل ټویټر د نوموړي نومول رسمن اعلان کړي. هیدر نورس په چې د سی ان ان او فاکس نیوز تلویزیوني شبکو د یوې مخکښې خبریالې په توګه یې هم کار کړی په ملګرو ملتونو کې د نیکی هلی ځای ونیسي. نیکی هلی د اکتوبر په میاشت کې اعلان کړی و چې د روان میلادي کال په پای کې به د ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه له خپلې دندې استعفا وکړي. اته تلویشت کلنه هیدر نورس چې د 2018 کال په اپریل میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ټاکل شوی و، د روان میلادي کال په لومړیو کې د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو او ډیپلوماسۍ د چارو د مرستیالې دنده هم ور وسپارل شوه. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه هڅه بریالۍ نه شوه چې غوښتل یې پر اسرائیلو له غزې څخه د حماس د توغندیو د حملو د غندنې یو پریکړه لیک په دې اسامبلۍ کې تصویب کړي. په دې اړه د پنځشنبې په ورځ د امریکا وړاندیز کړی پریکړه لیک اووه اتیا موافقې او اته پنځوس مخالفې رایې ترلاسه کړې، خو دا هیواد ونه توانید چې دوه په درې برخه کې تایید رایې چې د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره اړتیا وه ترلاسه کړي. دو دیرش هیوادونو په دې اړه له رایې ورکولو ډاډه وکړه. که دا پریکړه لیک تصویب شوی وای دا به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ لومړنی پریکړه لیک وای چې حماس غندي. په دې اړه تر رایو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هلی دا پریکړه لیک د منځني ختیځ لپاره یو مهم ګام بللی و او د عمومي اسامبلۍ له غړیو یې غوښتي و چې دا متن تصویب کړي. او د امریکا د هارورد پوهنتون د نجونو د زده کړو په برخه کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی ته د یوې معتبرې جایزې په ورکولو سره د دې هڅې ستایلې دي. یوویشت کلنه ملالی یوسفزی د ته چې څو کاله مخکې په سوات کې د طالبانو له یو مرګونی بریده ژوندۍ پاتې سوه. د پنجشنبه په ورځ د امریکا د ماساچوسټ ایالت په کیمبریج کې د هارورډ پوهنتون له 2018 کال د ګلایټسمن جایزه ورکړه. د هارورډ پوهنتون یو استاد ډیوډ ګریګن په دې مناسبت ویلي، ملاله د ځپل سوي ښځو او نجونو د پیاوړتیا او استقامت لپاره په پوره ځواک غږ پورته کوي. دا جایزه د داس فعالیتونو په بدل کې چې په نړۍ کې د خلکو د ژوند کیفیت نور ښه کولو په هدف 125,000 امریکایي ډالر ورکوي. ملاله یوسفزی د مهال په اکسفورد پوهنتون کې محصله ده. دې تر دې مخکې په 2014 کال کې د نجونو د زده کړو په برخه کې د هڅو په خاطر د سولې په برخه کې د نوبل جایزه هم ترلاسه کړې ده. د خبرونو پای.
تاسی آزادی رادیو تا واجی است. نن جمعه د دلندې یا قوس 14 د دسمبر میاشتې 10 د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شرا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر له څو اړخونو مهم بولي.
روسان نقش موثری دارن و فکر میکنم سفر آقای خلیلزاد سفر مهمی است و پرثمری خواهد بود.
ځینې تحلیلگران روسیې ته د زلمی خلیلزاد سفر څنګه ارزوي؟
ډیر مهم دی پدې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیایي معنات روسان تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د دې اتحاد او مرستي د روسي سلاوي د ایرانیانو د دې په دسترس کې ورکولې.
په کندز کې خلک له خپل سره وصلولو شکایتونه لري.
د دې سیم په تکي بوکشن مارا در بازار خان بسر کله و چیر چې جار کدم.
په پکتیکا کې 8 کیلومتره سړک جوړیږي.
په دغه سړک کې به د خلکو مالونه په اسانۍ سره ارګون بازار ته رسیږي. کلی به سره وسلیږي. نو بینان ښه جوړول او ساختمان موږ ته خاص ارزښت او اهمیت لري.
په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د وروستیو اعتراضونو په اړه هم معلومات درکوو. تر 3:19 پروګرام هم خپرو. زما رایه زما حق چې د انتخاباتو پر موضوع راڅرخي. افغانستان د سولې علي شورا مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي. د دې شورا مرستیال نن جمعه ازادي رادیو ته وویل چې اوس د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو ترمنځ اجماع راغلی او تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پرون له افغان چارواکو سره له لیدنو کتنو وروسته مسکو ته روان سوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغان سولې په اړه د سیمې د هیوادونو او امریکا وروستۍ او حلوزلو دوی سولې ته نږدې کړي دي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن ازادي راډیو سره په خبرو کې مسکو ته د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر مهم وباله ویل. دوی هیله لري چې د زلمی خلیلزاد دا سفر د سولې د مخامخ خبرو د پایل لامل وګرځي. عطا الرحمن سلیم وویل
مسکو علاقمندیش به قضیه افغانستان دیگه واخر زیاد شده.
دوی په روسیې کې د افغانستان د مسایلو په اړه د مسکو علاقمندی ډیره شوې ده. کومه ناسته چې په مسکو کې جوړه کړه د همدغه ناسته په دوام چې د دوهمې ناسته قربتوب به هم کوي. کومې اړیکې چې طالبانو سره جوړې کړې دي او د غډلې ته د مسکو په ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړې و. دا ټول په ډاګه کوي چې روسان هم د نورو هیوادونو تر څنګ د افغانستان په مسله کې مهم رول لري. نو زه فکر کوم چې مسکو ته بعد خاغلی خلیلزاد سفر مهم وي او خلاصره نیبه ولري. دا په داسې حال کې د 14 ورځ زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته روان شوې ده. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې خغلی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره له لیدو کتو وروسته مسکو ته ولاړ. د افغان خغلی خلیلزاد له دی وړاندې پاکستان ته د سفر په ترڅ کې له صدر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم په اسلام آباد کې کتلی وو. د افغان ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی 13 ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې خغلی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو د نتایجو په اړه ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله ته معلومات ورکړل. خغلی خلیزاد داسې مهال مسکو ته سفر کوي چې دوه ورځې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي یانس استرونټلبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د پیل کړو هڅو د ملاتړ غږ وکړ. نوموړي د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې ویرانو غوښتل چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی، خو په تیرو دوو سفرونو کې مسکو ته نه و تللی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون اداري پلاوی وایي په داسې حال کې چې مسکو په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې له موجودیت څخه په ویره کې ده، واشنګټن باید قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د ټولو وسلوالو ډلو په وړاندې یو ډول عمل کوي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل دی وایي که امریکایان روسانو ته قناعت ورکړي چې دوی په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې په وړاندې مبارزه کوي او د سیمې په مسایلو کې د دوی دریځ له روسیې سره په ټکر کې نه دی، نو په دې کې شک نشته چې دا خبره به د دې لامل شي چې روسیا له امریکا سره د افغان سولې په پروسه کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به له روسیې وروسته ازبکستان، ترکمنستان، بلجیم، متحده عربي اماراتو او قطر ته هم سفرونه وکړي. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د خغلی خلیلزاد د سفر د دسمبر په دویمه نیټه پیل شوی او په شلمه نیټه به پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرم، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د سیاسي مسایلو ځینې تحلیلګران هم مسکو ته د زلمی خلیلزاد سفر مهم بولي او وایي چې له دې سره به د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ پوهاوی رامنځته شي. دا سیمې ته د زلمی خلیلزاد دریم سفر دی. شغلی خلیلزاد د دویم سفر پر مهال ویلي و چې هیله مند دی تر اپریل میاشتې پورې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه سلا وسي. د تحلیلګرانو له ډلې یونس فکور وایي چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو او واشنگټن هلې ځلې همغږي کېدل کولی سي چې په افغانستان کې سولې ته امکانات لا برابر کړي. نوموړي اکرام الله اکرام ته په مرکه کې وویل
روسیا په دغه وروستي کې علاقمندي څرګند کړې ده چې د افغانستان کې امنیت دوی ته ډېر مهم دی. ځینې تشویشونه یې څرګند کړي دي چې ګواکې امریکایان سوله نه غواړي او داعش تقویه کوي. د آسیا میانه لوبه یې هغه وه چې په مسکو کې طالبان د پاکستان د ISI په مرسته ور وغوښتله. طبیعي ده چې کله امریکایان علاقمندي ښیي چې په افغانستان کې سوله راسي، لومړي ځل خو دا طرفین چې د افغانستان حکومت دی او طالبان دي، بیا دا نږدې هیوادونه چې پاکستان دی، اوس نو وار د هغه هیوادونو دي د منطقې لوی زبرځواکونه چې دلته غواړي رقابت وکړي. ښه کار دی، مؤثر کار دی.
فکر سه خو یو شمیر خلک فکر کوي چې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او د امریکا ترمنځ بیلابیل لیدلوري موجوده تاسې په دې اړه څه نظر لرئ؟
روسان داسې انګیرن لري چې ګواکې امریکایان چې په چیش پسې راغلي او په افغانستان کې هغه یې ترلاسه نه کړه، یعنی جګړه شدیده سوله، مخدره موادو کښت او کر نور پسې زیات شو او د بلې خوا څخه نورې تروریستي ډلې خصوصا داعش آسیا میانه سره دا تور نږدې سوه. دوی فکر کوي چې ګواکې امریکایان یا نه غواړي یا سترګې پټي. او نو زه فکر کوم د دې دوه غټو زبرځواکونو د نږدې څخه کتل د افغانستان په باب چې یو بل صرفو کې چې امریکایان څه غواړي او روسان، زه فکر کوم چې روسان به د رقابت پر ځای په افغانستان کې د همکاري لار مخې ته ونیسي. نو د خلیزات تک ضرور و دا به که د امریکایانو د خوا داسې انګیرل کېدای چې روسان یې لرې ساتلی، نو زه فکر نه کوم چې خلیزاد هلته سفر کړی وای. دا څه دی چې دوی یو بل سره پوکي
د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله باندې روسیې ته د زلمی خلیلزاد سفر ساس په نظر څومره مهمو؟
ډیر مهم دی، په دې چې یو بډای مملکت دی، پر آسیا میانه تر اوسه هم تاثیرات لري. د بلې خوا څخه د ایران سره د دې اتحاد او مرستي چې په دغه وروستي کې ویل کېږي چې ګو ملامنان اخونګو کې د روسي سلاوي د ایرانیانو د په دسترس کې ورکولې، د ایران سره همکاري درلودله او ایران طبیعي دي خپل خو دومره توانایي نه لري. روسي مجرم سلاوي یاران یې ولې یې دا غلاري دي خاطر کول. نو دا خپل زه فکر کوم چې د روسانو اهمیت په دې باب چې د افغانستان سره د سولې ته او همکاري ته راوهڅوي ډېر رول لري.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندز کې خلک شکایت لري چې خپل سرو وسلوالو یې ژوند تریخ کړی، د دوی عزیزانې وژلي او په دې ولایت کې خپل سري کارونه کوي. دغه کسان له عدلي او قضایي ارګانون څخه په دې برخه کې د اقدام غوښتنه لري. اجمل آریان له سیمې راپور رالېږلی.
د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه لسګونه کسان چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د ظلم او ستم له کبله د کورنۍ غړي وژل شوي، له دولت نه عدالت غواړي. د معترضه کسانو له ځان سره د خپلو د کورنیو د هغو وژل شوو انځورونه هم راوړي وو چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو له لورې وژل شوي وو. له دغو معترضه کسانو څخه دوه تنه یې په دې اړه رسنیو ته وویل: زما ورور دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو وژلی دی، او له دولت نه غواړم چې زما د ورور قاتلانو ته د خپل د اعمالو په مطابق سزا ورکړي څو عدالت تامین شي. دغو نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو زما ورور یې وژلی دی، او درې کاله کېږي چې مړی او ژوندی ورک دی، او دغه راز موږ یې له خپلو مینو څخه په زوره کډه کړي وو او زموږ کورونه او ځمکه یې غصب کړي دي. دغه خلک د ملي اولی حکومت المشرانو له عدلي او قضایي ارګانونو او دغه راز له امنیتي چارواکو غواړي چې د نیول شوو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوی د شوو ظلمونو پوښتنه دې وکړي، او نیول شوي خپل سرې وسلوال دې د خپلو د کړنو په سزا ورسوي. یوې معترضې مېرمن په دې اړه رسنیو ته وویل: زما زوی د کلي ارباب وو، او له دغه نیول شوي غیر مسؤولو وسلوال سره هیڅ ډول ستونزه نه درلوده، هسې راغی په ناحقه یې زما زوی ووژه. دولت باید دغه نیول شوی قومندان ته درنه سزا ورکړي. په ورته وخت کې د کندز ولی عبدالجبار نعیمی دغو مترزو خلکو ته ډاډ ورکوي چې سیمه ییزه اداره او دغه راز عدلي او قضایي ارګانونه ژمن دي څو عدالت تامین کړي. هغه کسان چې موږ خواته راځي چې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا یې زوی اختطاف شوی یا وژل شوی او یا ځمکه غصب شوی او ظلم پرې شوی، زه خلکو ته ډاډ ورکوم چې موږ ژمن یو، جنایتکارانو به نیسو، د قانون منګولو ته به سپارو او عدالت تامینوو. له دې سره سم د دې ولایت امنیت قومندان عبدالباقی نورستانی په نوموړي ولایت کې ټولو خپلسرو ټوپکیانو ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له بې بندوبارویو او خپلسرویو لاس واخلي او دغه راز خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي. زه ټولو غیر مسؤولو وسلوالو ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دې پر ځمکه کېږدي او له غیر قانوني فعالیتونو څخه دې لاس واخلي، او که نه موږ د ولسمشر لارښوونې او امر په مطابق ژمن یو چې ټول خپلسرې وسلوال ونیسو او قانون پرې پلی کړو. دغه متضرر شوي کسان په داسې حال کې د غیر مسؤولو وسلوالو له ظلمونو شکایت کوي چې په دې ورستیو کې په کندز کې یو شمېر خپلسري وسلوال قومندانان د افغان ګډو ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د خلکو په خبره د څه باندې یوې لسیزې راهیسې د کندز په خان آباد او یو شمېر نورو ولسوالیو کې په سلګونه غیر مسؤول وسلوال چې په سپکو او درنو وسلو سنبال دي خپلسري فعالیتونه کوي، چې په وسلوالو غلاو، قتلونو، د دولتي ځمکو غصب، بچګرۍ او د انسان تښتونو په زیاتو پیښو کې ککړ پېژندل شوي دي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په راتلونکي تحصیلي کال کې به لوړو زده کړو ته د محصلانو جذب 10% زیات شي، خو ځینې کسان وایي حکومت یې هغو محصلانو ته د کار زمینه برابر کړي چې له پوهنتونونو څخه فارغ شوي دي. فیروزه عزیزي نور حال راکوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت په راتلونکي تحصیلي کال کې دولتي پوهنتونونو ته د محصلینو د جذب کچه لوړوي. د دې وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو وزارت د تیر یو کلن فعالیت د راپور د وړاندې کولو پر مهال رسنیو ته وویل چې په 1398 مریز کال کې به په پوهنتونونو او نورو تحصیلي بنسټونو کې 10% زیات محصلین جذب شي.
راتلونکي کال لپاره زموږ پلان هم دی چې تقریبا 15% تر 10% پورې افزایش باید منځته راشي، و تعداد محصلین ما توقع ما هم است که بین 150,000 تا 200,000 نفر ما مشمولین امتحان کنکور داشته باشیم.
نوموړي د لوړو زده کړو وزارت له لوري د روان کال په ترڅ کې د اویا سلنې پراختیایي بودیجې د مصرف خبره هم وکړه چې د کال تر پایه به دا کچه 90% ته ورسیږي، چې له امله به یې د راتلونکو کلونو محصلینو ته پرې زیاتې اسانتیاوې برابرې شي. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د دولتي پوهنتونونو په بېلابېلو پوهنځیو کې 1,30,321 محصلین په لوړو زده کړو بوخت دي، او راتلونکي کال کې به دا شمېر 10% زیات شي. همداشان تیر کال د ټول هیواد په کچه د کانکور په ازموینه کې 1,50,000 کسانو ګډون کړی و چې له دې شمېره 80,000 کسان د لوړو زده کړو دولتي پوهنتونونو او مؤسسو ته بریالي شول. د لوړ زده کړو وزارت وایي چې د راتلونکي کال لپاره به د کانکور ازموینه د روان مریض کال په هود میاشت کې پیل شي. په ورته وخت کې د لوړ زده کړو برخې کارپو محمد صبر نوري د لوړ زده کړو وزارت له دې اقدام هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت د لوړ زده کړو وزارت سره په همغږۍ فارغ شوي محصلانو ته کاري زمینه هم برابره کړي چې هر محصل د خپل رشتې په مطابق کار وکړي.
حکومت ته دا کول پکار دي چې تخنیکی، مسلکی او فنی فاکولټي او ښوونځي ایجاد کړي او څوک علاقه مندان دي هغه ته د شمولیت زمینه برابره کړي، تر څو پورې دغه موږ په فنی او مسلکي بخشونو کې هم کوم کسانو ته چې اړتیا وي هغه اړتیا هم پوره شي، او په زمین کې کوم ډیر زیات رش او فشار دی فارغانو چې په تحصیلاتو باندې راځي هغه هم کنټرول شي.
خو د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د فارغ شوي محصلانو لپاره د کاري زمینی برابرولو په برخه کې یو طرحه برابره کړي، او له کار او ټولنیزو چارو وزارت او نورو اړوندو ادارو سره یې خبرې کړي چې راتلونکي کال کې به دا مسله هم حل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې د 199 میلیون افغانیو په لګښت 8 کیلومتره سړک جوړیږي چې له دې سره به د سیمې خلکو ته زیاتې اسانتیاوې برابرې سي. حبیب رحمان تصویر ورباندې راپور لري.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت له لوري د 199 میلیون افغانیو په ارزښت 8 کیلومتره سړک جوړونې چارې پیل شوې. د پنجشنبې په ورځ په هغه مراسمو کې چې په همدې موخه د اورګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې نیول شوي وو، د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی، امونیا قومندان غلام سخیر اوغلیونی، د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او د سیمې اوسې دونکو ګډون کړی وو. مرستیال والی انجینر شربات شاه اورګونی وویل د یاد سړک په جوړولو سره به د اورګون او سروبي ولسوالیو د اوسیدونکو ډیره ستونزې هواری سي.
سړک نظارت به په جدي توګه باندې تر نظر لاندې دی، تر څو دغه سړک او پل چې جوړیږي د خلکو لپاره ډیر ضروري او اقتصادي ده. په دغه سړک کې به د خلکو مالونه په اسانۍ سره اورګون بازار ته رسیږي، کلي به سره وصلېږي، نو بنان ښه جوړول او ساختمان موږ ته خاص ارزښت او اهمیت لري.
بل لور ته د کلیو پراختیا او بیا رغونې سرپرست رئیس مومن خان افغان وایي دغه سړک چې په پاخه او اساسي ډول جوړیږي،
دا سړک د ماندل کلي د بسخیل تر کلي پورې سي اوږدواله 8.8 کیلومتره ده. د هوا په کېدو سره به د یو کال په جریان کې دغه پروژه بشپړه سي. 199 میلیون شاوخوا به په دې باندې مالي لګښت راځي. د دې خلکو ته ډاډ ورکوو چې دا پروژه به انشاءالله په خپل وخت تطبیق کیږي.
په غونډه کې د سیمې قومي مشرانو له ولایتي ادارې مننه وکړه چې داسې یو مهم سړک ورته جوړیږي چې هره ورځ پرې د سیمې نږدې 2000 کسان تګ را تګ کوي.
دغه سړک د خوشبختۍ زیری دی چې نن ورځ په اساسي ډول جوړیږي او کارونه پیلېږي. خدا پروژه د اورګون د زون نه هره بسنه کوي، زیاتو کارونو ته اړتیا شته. د چشاکو وو خلک نه لري.
زه دیولی صاحب، معاون صاحب نه د ټول نه د خواهش کوم چې هر سړی اول قدم چې دلته د ټیکای نیولی ده، داسې نه وي چې د موږ سترګې په خاوره ووایي، باید چې جوړي چې اساسي جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې 4 ورځې وړاندې په پکتیکا ولایت کې د کلو پراختیا او بیا رغونې وزارت په چوکاټ کې د 612 میلیون افغانیو په ارزښت 1350 ښوونځیو ته د ودانۍ جوړولو چارې پیل شوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع ده چې فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه او یکشنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. په فرانسه کې د حکومت پر ضد مظاهرې له نږدې 3 اونیو راهیسې د هغه قانون په وړاندې د اعتراض په مقصد پیل شوي چې له مخې پر تیلو مالیه لوړیږي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، له 3 اونیو وروسته څه ویل کېږي چې دغه مظاهرې به دوام کوي که به پای ته رسیږي؟
مننه سالی صاحب دونه د پای د رخصتې له پایل مخه تاسو پوهیږئ چې په غربي نړۍ کې شنبه او یک شنبه دونه پای حسابيږي او اونۍ له دوشنبه پیلېږي. نو د دې رخصتې له پایل مخه د فرانسې د ځینو مهمو توریستي ساحو مسؤلانو ویلي دي چې د حکومت پر ضد د ژیړو واسکټو د غورځنګ لخوا په پلان شویو مظاهرو کې د احتمالي تشدد له ویرې به سبا یعنی د شنبه په ورځ چې د دسمبر 8 نیټه ده خپل کاروبار بند کړي. د پاریس د موزیمونو، تیاترونو او دوکانونو مسؤلانو ویلي دي چې د احتیاطي تدابیرو لپاره به خپل کاروبار بند کړي. په دې ډله کې د پاریس د مشهور آیفل برج مسؤلانو هم ویلي چې د شنبه په ورځ به سیلانیان ونه مني. ژیړ واسکټو اعتراض کوونکو چې پر تیلو د مالیو د نوې لایحې له کبله پارېدلي د درېیمې پرله پسې اونۍ لپاره په پاریس کې مظاهرې پلان کړي دي. په تیرو څو ورځو کې د دې مظاهرو په ترڅ کې تشدد هم پیښ شو چې د ولسمشر ایمانویل مکرون د حکومت پر ضد نوي او نور انتقادونه یې لا زیات کړل. د ولسمشر مکرون حکومت د تیلو په مالیه کې د زیاتوالي لایحه د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو په لړ کې وړاندې کړې وه. حکومت که څه هم د چهارشنبه په ورځ دا نوی قانون منسوخ اعلان کړ او د مالیو د لوړولو له پرېکړې په شا شو، خو سالی صاحب اټکل کیږي چې د ژیړو واسکټو د غورځنګ مظاهرې به دوام وکړي.
تکل سم مخکی په دغو اعتراضونو کې تاوتریخوالی هم پیښ شوی و چې ملکیتونو ته هم زیان رسیدلې و چې د فرانسې ولسمشر اوربندي خوښنی څرګنده کړه. اوس د فرانسې حکومت د دغو اعتراضونو پر مهال د تشدد د مخنیوي لپاره د کوم پلان اعلان کړی دی؟
چارواکو نن اعلان وکړ چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمیر امنیتي ځواکونه په دنده وګماري. د فرانسې صدر اعظم ادوارد فلیپه نن په یو تلویزیوني مرکه کې ویل چې د شنبه په ورځ به 9000 پولیس افسران په ټوله فرانسه کې د امنیت لپاره موظف وي. د موظفو پولیس افسرانو شمیره 13500 وه. صدراعظم ویل چې یوازې په پاریس کې به 8000 امنیتي پرسونل موظف وي او لسګونه زغروال ګاډي به هم ورسره وي. خو د اعتراض کوونکو مخکښ مشران ټینګار کوي چې دوی به په هر صورت خپلو مظاهرو ته دوام ورکړي. د دوی ځینې مشران سالی صاحب حتی د دې مظاهرو د پراخولو خبره کوي او وایي د دوی په نویو غوښتنو کې به په مالیو کې عمومي کموالی او د تنخواګانو زیاتول شامل وي.
ډېره مننه له احمد تکل نه مو واورېدل چې فرانسوي چارواکو اعلان کړی چې د شنبه او یک شنبه په ورځو د احتمالي مظاهرو د امنیت لپاره به په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه په بېلابېلو سیمو کې په دنده وګماري.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم زادر ادو کوم کو ویګم کو ته سلامونه وایم. د پاکستان کونسلګری په جلال آباد کې بيخي شرم ته خبره جوړه کړې ده او ویلم دا د رئیس صاحب جمهورنه چې دې غمو خوري پښتانه ټول وشرمول زرانه بيځه تکړه دي. وزیر صاحب به بيغام په خپل چوکۍ نه شي هغه د چا څه غم خوري. ټول افغانان د پاکستان د کونسلګری نه د شیوی او چې سیګنال راغلي دي یو ویزه په لزره کلداري په وزره کلداري لګي.
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورور د غزنی مقر له ولسوالۍ مزنګ وهلای ده. یو یو نیمه میاشت کې کی یو شبه کم کار نه کوي. خیر پر ما غاړه تر ازادي رادیو پر ورسوې مده چې ان کار کړی نه افان دې سیم یو شبه کډر ته فعال کې سی کار وکړي. ډېر مننه د ما غاړه چې راکو پر ورسوې.
السلام علیکم زه عبد الحدی یم له هلمند لا واشیر ولسوالی څخه نی تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما دا پیغام په بار بار باندې نشر کړي. روزجان د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالی کې مخابراتي شبکې پر مخ د تیر دوه کلونو رئیس کار نه کوي. نو دغه ولسوال د واشیر د ولسوالی د ولسوال او د مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې کچېری وچ موږ خپل ولسونه بولي نو موږ ته دا خدمات پال کې او موږ ته بیا د شبکې دلته ناسب کړي ترڅو موږ دغه څه ډول ستونزو څخه خلاص موږ د خپل دوستانو سره چې کله اړیکې نیسو د لوړو لوړو غرونو سرونو ته خېژو. نو د مسؤولو ادارو څخه مې دغه هیله ده چې دغه ستونزې ته په جدي توجه وکړي. په خاص توګه د واشیر د ولسوالۍ د مرکز په ختیځه برخه د پولاد او پایوا کشور په دغه کلي کې مخابراتي شبکې پر مخ کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه غوښتنه کوم چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا و د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه غنو اوریدونکو اسمسونه تر دې چې به پوری ازادي رادیو ته راستول دي. غزنی د مقر ولسوالۍ څخه کریم په خپل سیمه کې لیکلي، سولې ته د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت اوس ښه زمينه مساعده سوي ده. د اوریدونکو په بل اسمس کې لیکلي چې حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه، سولې زموږ حق دی او باید ټول افغانان په یو اواز سره د سولې غږ اوچت کړي. د ځوان افسر په نامه اوریدونکو د غزنی له مقر څخه لیکلي، د طالبانو وروستیو سفرونو چې پاکستان ته وکړل، ټول نړۍ ته د پاکستان دوه مخې تصویر وشوت. د زابل ولایت څخه زرګل ناصر لیکلي چې له زلمی خلیلزاد څخه غوښتنه لرم چې پاکستان ته ګډ سندنه وکړي، ځکه چې پاکستان دوه مخې سیاست چلوي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي چې طالبان ځکه پاکستان ته تللي چې پاکستان سره د هغوی د ګټو په خاطر مشوره وکړي. عنایت الله همت له زابل څخه لیکلي، زموږ په شملزو ولسوالۍ کې یوازې سلام شبکه فعاله ده، هیله ده چې نور شبکې هم خپل فعالیت پیل کړي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلي، په څمکني ولسوالۍ کې انټرنیټي خدمات هیڅ د کار وړ نه دي. باوري لشکین څخه لیکلي، له مرکزي حکومت څخه هیله کوو چې خپلې پریکړې جدي تعقیب کړي، خصوصا د ټاکنو په مسله کې. یو عبدالاحد انصاف له میوند ولسوالۍ لیکلي، زما په نظر د خپل سر وسلولو شمېر زیات شوی، دوی غیر قانوني کارونه کوي، حکومت باید مخه ونیسي. زما رایا زما حق 19 پروگرام په همدې خبرونه کې خبرو، خو تر پروگرام مخکې له ملالی بشیر څخه د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د فاریاب امنیتی چارواکی وایي په اندخوی او قرغان ولسوالیو کې د شاهین په نوم پوځي عملیات پیل کړي دي. د کونړ چارواکی وایي د اسمار په ولسوالۍ کې په یو ماین چاودنه کې یو ملکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د امریکا ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناورت په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموي. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د امریکا د متحده ایالاتونو هغه هڅه بریالۍ نه شوه چې غوښتل یې پر اسرائیلو له غزې څخه د حماس د توغندیو د حملو د غندنې یو پریکړه لیک په دې اسامبلې کې تصویب کړي. او د امریکا د هاورډ پوهنتون د نجونو د زده کړو په برخه کې د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی ته د یوې معتبرې جایزې په ورکولو سره د دې هڅې ستایلې دي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د ځینو ولایتونو د رایو د لومړنیو نتایجو اعلان ته ځانګړی کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شاوخوا شلو ولایتونو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې او وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د یو شمېر نورو ولایتونو رایې هم اعلان سي. بلخه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو رای باطل اعلان کړی او ټینګار یې وکړ چې کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات به له سره کیږي. نور معلومات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د شکایتونو، تخلفاتو او انتخاباتي جرایمو له څېړلو وروسته د کابل حوزې رای باطل اعلان کړی او ټینګار کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې له قانون سره سم په دغه ولایت کې له سره انتخابات وکړي. د دغه کمیسیون ویان علی رضا روحانی په دې اړه وویل،
به منظور تحقق احکام بند دوی ماده دوم
د انتخابات قانون د دویم او پنځم ماده د دویم بند احکام د پلي کېدو په منظور، د انتخابات قانون د څلور نوي ماده د پنځم فقره په اساس او د اسناد او مدارک او دلایلو په پام کې نیولو سره د 1990 کال د میزان د 28مې او 29مې د کابل انتخاباتي حوزې انتخابات باطل دي.
د حوزې انتخاباتي ولایت کابل باطل اعلان ګرځي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې دغه کړه د بلابیلو د لایلو په ځانګړي توګه د پراخو انتخاباتي درغلیو او د درنو انتخاباتي جرایمو د ترسره کېدو لامل نیولې ده. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال همایره حقمل له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې ډیر احتمال شته چې د فرا میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو انتخابات هم لغوه اعلان شي، چې په اړه به وروسته پریکړه وسی. د انتخاباتو قانون په اساس په هغه حوزه کې چې انتخابات باطل اعلانېږي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د اوو ورځو په جریان کې په همغه حوزه کې انتخابات ترسره کړي. درنو اورېدونکو، راپور مو واورېد دا چې عام خلک د انتخاباتو له خپلواک کمیسیونه څه غوښتنې لري. له دوی به یې واورو.
ظاهر نیازیم ګوره، پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر هوښیار شوي دي. نن اوس غونډ پوهېږي، نن اوس نه قومي مسایلو پسې ځي، نه نور مسایلو پسې، فقط دې پسې ځي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکوي. پس که چېرته دغه شفافیت نه اوسي، دا خلک مایوسه کېږي، او مایوسیت یې دا ده چې شاید د دوی ډېر لوی هغوی سره مخامخ شي او له دولت سره ډېر سخت برغون بادې.
دولت نه اله منده سو غواړو چې انتخابات شفاف اوسي، بې تقالبه غواړو چې واقعي د خلکو نمایندګان د ولسی جرګه ته لاړ شي. که بیا تقالب وسي او پخوانی هغه تکرار شي، خلک شاید جیس بیا مظاهره وي کې هغه وي کې بیا د وطن یو بحران بل منځته راشي.
جاوید، ما د موږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات دی، له تقالب نه لري، لکه تیرو انتخابات غوندې نه وي چې خلکو ګلې درلودلې چې په دې کې تقالب شوی په تیرو انتخاباتو کې. نو د موږ هیله له حکومت نه همدا ده چې د انتخابات مورد کې مداخله ونه کړي، او دوی خپله دا کمیسیون دسته او انتخابات برگزاره کړي چې خلکو د منلو وړ وي، او موږ وکولای شو د تقلب نه لرې خپل نمایندګان انتخاب کړو.
دا چې ولې کمیسیون په سلسلهوار ډول د ځینو ولایتونو رایه اعلان کړي، آیا دغه رایه پاکې دي، نورې به کله اعلانېږي؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرس، او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیان د مروه امینی میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړۍ پوښتنه له حق پرس صاحب نه پیلو، تر اوسه د څومره ولایتونو د رایه لومړنۍ نتایج اعلان شوي دي؟
تر دې مهاله د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون 40 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان سپاره، او هڅه او کوشش دا دی چې موږ یو شمیر ولایتونه نن هم اعلان ته وسپارو، او کوشش دا روان دی چې په دراتلونکو درو څلور ورځو کې دو دیرش ولایتونه ابتدایي نتایج اعلان سي. اما یوازنی ولایت چې کابل دی، او د کابل د کار حجم ډیر دی د افغانستان پر ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې، پر هغه هم جدي او قاطع کار روان دی، او هڅه دا کیږي چې په کابل کې ټول مراکز چې مخکې تاسو په جریان کې است هغه تفتیش سي، بررسي سي، چې تر دې مهاله پورې تقریبا 80% د کابل کارونه مخته تللي دي، او هڅه او کوشش دا دی چې ژر تر ژره د کابل ټول مراکز بررسي او تفتیش سي، او ابتدایي نتایج اعلان ته وسپارو.
خبر صاحب، د انتخابات خپلواک کمیسیون ژمنه کړې وه چې د دوهم مهال ویش اعلان سره د سره بسام د غنټیج اعلانې خو به هم ځان کې راغی، د ځان علت په اړه باندې کاوریدونکو ته معلومات ورکړي.
شه ځند ز فکر کوم چې تر ډیره بریده پوری هغه ستونزې او مشکلات چې پاتې وشتم د میزان په نوښتم د میزان په پنځم د عقرب د ټوله هیواد د هر ګوټ څخه موږ درلودلې، تخنیکی ستونزې، مدیریتي ستونزې، عملیاتي ستونزې، همدارنګه د ظرفیت په لحاظ چې تیرا باید وکړي ستونزې موجودې وي. په دغه عرصه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې هغه ستونزې د نتایجو د اعلان په مورد کې هغه جبران کړي، او هغسې نتایج اعلان کړي چې هغه د ولس غوښتنې، چې په دې برخه کې مختلف تدابیر موږ ونیول. لومړی تدبیر دا و چې د ډلبندۍ مرکز ایجاد شو، دوهم تدبیر دا و چې د بایومیټریک عمومي مرکز یا شبکه ایجاد شول، دریم تدبیر دا و چې متخصصین په دې برخه کې په دند وګمارل سول ترڅو هغه رای پانی او د تفتیش پروسه خپل تر تحلیل او تحقیق لاندې ونیسي. کچيري یو چا په ډیر لوړ سطح باندې مهندسي کړی وي، تقلب کړی وي، او د دې د پاره مختلفو تکتیکونو څخه استفاده کړی، موږ هغه ټوله شنډ کو، او یوازې او یوازې هغه رای حساب چې هغه حقيقي رای وي او هغه د ولس رای وي.
پروژه نه تاسو د خبر صاحب خبرې واوریدلې، فقط کړه تو چې څومره ښه اقدام د غوتروسه پرې ته شلو ولایتونو اعلان شوی دي، څومره شفافیت کې په نظر کې نیول شوی؟
سلام تاسو ته، حق پرست صاحب ته، او د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته. له بده مرغه هغه تقویم چې کمیسیون اعلان کړی و دا څو ځله د دوی لخوا نقض شو. بلاخره د قوس په لسمه نیټه موږ باید د کابل هغه لومړنۍ پایله درلودې چې له بده مرغه مو ونه درلودې، او اوس له هغې مودې نه چې دوی اعلان کړی و بیخي ډېر مخته لاړو، او دا لړۍ ډېره وځنډېدله. د کابل مسله تر اوسه هم لا نامعلومه ده. دوی وایي د بلې اونۍ کې به دوی به د کابل لمړنۍ پایلې اعلان کړې چې له بده مرغه زه فکر کوم دغه کار ته دوی یعنی دغه وړتیا نه لري او دا کار نشي کولای، ځکه همدا اوس هم په کمیسیون کې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې ځینې ستونزې شته چې موږ یې اندېښمن کړي یو او هغه ولایتونه چې هغه مرکزونو او دغه مرکزونو او محلونو رای چې په کابل کې بیا شمیرل کېدلې د همدغه اونۍ په پایل کې تر اوسه پورې ځینې ستونزې چې موږ لیدلې دي زه به تاسو ته یادونه وکړم. هغه علامات او نشانه چې بایومتریک دستګاوی لري له اصلي بایومتریک سره دا توپیر لري، یعنی له هغه بایومتریک نه چې موږ بحث کوو وایي چې د دې رایې به شمیرل کېږي ځینې جعلي دستګاوی په دې کې لیدل شوي. د دې ترڅنګ په هر صندوق کې شپېته کندي وي چې شپږ سوه ورقې کېږي د رایو، او په ځینو مرکزونو کې چې اوس د کابل رایې حسابېږي د شپېتو کندو پر ځای باندې شپږ نوي کندي وي چې نه سوه شپېته ورقې کېږي د رایې. دا چې په څه حالت کې دا ډېرې سوي دي او څنګه یې دا ځای پر ځای کړي ده ډېره جدي ستونزه ده. د دې ترڅنګ د کمیسیون کارکوونکي هغه د سیاسي احزابو ناظرین او ځینې نور ناظرین چې دوی ټول کړي دي هغه په ډېر استثنایي ډول موږ کولی سو دوی ته اشاره وکړو چې دوی بې طرفه دي او خپله بې طرفي ساتي. تر اوسه پورې هر ځل چې د کابل د بیا شمیرنې په لړۍ کې موږ لیدلې دي بلفیل د کمیسیون کارکوونکي په درغلۍ او فساد کې نیول کېږي او دوی فساد ته لاره هواره کړې ده. د دې ترڅنګ هغه په تیرو څو ورځو کې هغه کس چې د جدول د شکاستب مسؤول و پالني ډول خلکو ولي چې په فساد باندې تورن سو په جدول کې ګوتې وهلې وي. د دې ترڅنګ په ځینو مراکزو کې چې رای حسابيږي او په لومړۍ مرحله کې دغه رای دوی باطلې حسابې کړې وي، اوس کله چې بیا شمیرنه کېږي کتل کېږي چې د قصدن باطلې سوي وي او هغه رایو هیڅ ستونزه نه درلوده، ځکه د یو خاص نومان لپاره هغه رایې کارول سوي وي نو دا باطلې حسابې سوي وي چې اوس بیا تاسو رایې سمې دي. او د دې ترڅنګ د کابل په ځینو سیمو کې هغه رایې چې استعمالیږي او هغه جدول چې راغلی ده نه مهر لري نه ټاپه لري او نه هم بایومتریک لري، یوازې په همغه مرکز کې یو چا امضا کړی ده چې دا د باور وړ نه ده د افغانستان خلکو ته. او د دغو ستونزو ترڅنګ کله چې دا لړۍ اوږدېږي او کمیسیون بیا هم د شفافیت دوی ادعاوې کوي دا به ناظرو بنسټونو ته په ځانګړې توګه فیفا ته او د افغانستان عامو وګړو ته د باور وړ نه ده او موږ په دې باورمن نه یو چې دغه هم دومره وځنډېدو هم مو تقویم نقص کړ هم قانون نقص شو هم مو طرز العملونه نقص کړل او اوس بیا شفافه او ښو ټاکنو ته هم موږ لاس نسو پیدا کولی.
اخبار صاحب دغه ستونزو ته تاسو څه ځواب لرئ؟
موږ په دې اعتراف کوو چې ځینې ستونزې موجود دي، اما موږ باید د افغانستان
یادونه وکړو دغه ټول ستونزې
ټول نه منو، اما ځینې ستونزې د تخنیکي اړخ څخه موجود وي. په دې وشتم نوښتم د میزان پنځم د اقرب تاسو پوهیږئ چې دا یو ملي پروسه ده او په ټوله افغانستان کې دا ملي پروسه تدبیکیږي.
کابل ولې د رایو بیا شمیرلو موضوع ته اشاره وکړه غوښته خانستون
زره زم نو په داسې یو هیواد کې چې هغه د درېمې نړۍ هیواد وي او د خلکو د آگاهي سطح ډېره کښته ده، البته د ډیموکراسۍ په برخه کې، او د ډیموکراسۍ غټ ستون انتخابات دي چې بدبختانه وایي د انتخاباتو مخینه په دغه ماډرن شکل یا عصري بڼه باندې په افغانستان کې ډېره مخینه نه لري. هغه زرګونه کارمندان که هغه دایمي که هغه موقتي چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کې دنده اجرا کوي دا ټولې پرشتي هم نه دي. موږ په دې اعتراف کو ځکه د دغه جامعې د باطن څخه دا راپورته سوي دي او د دغه جامعې محصول دي. ستونزې او مشکلات په پکښې موجود وي، اما د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هڅه او کوشش دا کوي چې ټول هغه کسان شناسایی کی او هغه څرګند کی چې هغه فساد زمینه برابري هغه ترغلي کوي تقلب کوي مهندسي کوي او د نورو په نورو غیر قانوني اعمالو باندې لاس پورې کوي. هیڅ ارګان تاسې په افغانستان کې ماته نه سي راښودلی چې په هغه کې دغسې افراد او اشخاص موجود نه وي او هغه په مرور زمان افشا نه سي. یعنی طبیعي خبره ده چې په ارګانونو کې دا ستونزې او مشکلات د بشري قوا کې موجوده ده، اما هڅه او کوشش دا دی چې رهبري په دې کې جدي او قاطع
دریز ولری او کوشش دا وکي چې دغه سی افراد او اشخاص دغه اعمال څخه د دوی مخنیوي وکي. زه فکر کوم چې کموج انتقاد پر بشری قوا باندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کوو دا د معنی لري چې د ولس پر یو برخه باندې کوو. دا که خراب ولستی دا که شو ولستی
اکبر صاحب دلته مسولیت ورګرځي د انتخابات خپلواک کمیسون د کارکونکو دا مسولیت چې خلکو ور باندې باور کړی د رای ور کړی دی هغه کوم رای چې ور کړی دی دوی مسولیت لري چې وی ساتي و نه دفاع وکي پاک رای له ناپاک حقوقونه جدا کی.
شما ویل هغه انساني تدابیر چې د انساني د فکر پر بنیاد باندې ورتنی ولکیږي موږ ورتنی ولیدی کده دلبندی مرکزو کده بایومیټریک عمومي شبکه وا کده متخصصینو استخدام وو او همدارنګ کزین نور تدابیر د تفتیش تدبیر دی د برسی او زین نور تدابیر چې هغه وکولای شي شفافیت او همدارنګ عدالت رامنځته کی په دې بهیر کې مشتر لاس لاندې لرو. زه به یو څه بیا هم تاکید پر وکم چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د امریکا د ټاکنو خپلواک کمیسون نه دی، دغه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ظرفیت دی، دغه نهایی ظرفیت دی چې موږ په کار باندې اچول.
که راځو بل موضوع ته، حق پرست صاحب داسې ویل کیږي چې د لومړنیو رایو د نتایجو په سر باندې په کمیسون کې د کمیشنرانو په سر اختلافات موجود دي، دا خبره تر څومره رښتینې ده؟
شو په دې مورد کې که چیرې مستند اسناد موجود وي ډیر خوشحاله کیږم د یو معاون سخنګوی په حیث چې دا وړاندې سي او موږ هم په ډیره لوړه او جګه غاړه باندې کمیشنرانو ته دا موضوع د کمیشنرانو مطرح کو او په مطبوعاتو کې بحث پرو
کو. په دې وخت کې اسناد نه موجود دا په بیا بیا ځان د نتایجو د خپل دې ښکارندوی کوي چې دلته څه ستونزه موجوده
چې د دې تر شا یو حکمت موجود دی، البته مثبت حکمت موجود دی چې هغه دغه ټولنې په خیر باندې.
مروجانې، حق پرست صاحب یادونه وکړه چې کمیشنرانو ترمنځ په کمیسون کې هیڅ اختلافات نه ده موجود، د تاسې موندنې څه ښیي؟ واقعا داسې شی شته که اختلافات شته؟
د دوی ترمنځ هغه ناندری او بلاخره هغه ستونزې چې وي له پیل څخه تر اوسه یې موږ هم شاهدان یو او د افغانستان عام وګړي هم او رسنۍ هم په هغه مسأله چې د غزنی ولایت ولایتي شورا ټاکنې، د ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې، د ولس مشریزو ټاکنو مسأله وه، پالنی ډول د رسنیو په مخ کې دوی سره جنجال وکړ او ویل ځینو کمیشنرانو ویل چې موږ ولس مشریزې ټاکنې او د غزنی ټاکنې یو ځای ترسره کوو، بیا ځینو ویل چې نه، ولایتي شورا او ولسوالۍ شوراګانو باید په بل نیټه ترسره سي. دغه ټولې ستونزې وي چې ټول افغانستان ولیدل چې دوی په یو خبره نه دي.
کله کتل تا اختلافات د کار د سمون لپاره د فائدہ لري ګټه لري؟
کاشکې یوازې اختلافات او د دوی دغه ستونزې چې په کمیسیون کې دي دا د افغانستان د سمون او د اصلاحاتو لپاره وای، موږ به هم په دې شکر ایسته. خو له بده مرغه چې هغه ستونزې چې موږ اوس په کمیسیون کې وینو دا د دې ښکارندوی نه کوي چې دوی د افغانستان د فائدې او منفعت لپاره کار وکړي او د دوی ناندرۍ د دې لپاره وي چې ودرې د ټاکنې سمې ترسره سي، یو ځای کې ترسره سي، موږ یې مدیریت نسو کولای، یا وزای که تر سره سی شاید موږ بیا هم مدیریتي ضعف ولرو. خو له بده مرغه چې له پیل څخه تر اوسه پورې نه کمیشنران په خپلو دندو پوسول، یوازې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه، د شکایتو کمیسیون هم په خپله دنده نه پوهیږي، تر ډیره حده پورې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په دندو کې مداخله وکړه. یعنی هغه ستونزې چې موږ وینو او هغه فساد چې په کمیسیون کې ده په ښکاره ډول دغه موږ ته ښکاره کوي چې بالاخره د کمیسیون کارکوونکي په ځانګړې توګه کمیشنران د افغانستان د خلکو د صلاح او د دوی د منفعت لپاره دوی کار نه کوي، او دغه ستونزې چې د دوی ترمنځ دي دا د افغانستان د خلکو د فائدې لپاره.
مروجان کرتا مشخص کی دغه ستونزې شخصي دي، ګوندي دي، سمتي دي، څه ډول ستونزې؟
لبد مرغه له پیل څخه تر اوسه پورې د کمیسیون کارکونکي مو په ډېر استثناء ډول لیدلې دي چې دوی د بی طرفه وي، دوی د یو خاص نومان لپاره کار ونه کړي، خپل بی طرفي دي حفظ کړي. او دا د کمیسیون په منځ کې کله چې زموږ همکاران هر ورځ هلته ځي او خلک ویني، د دوی کارکونکي ویني، د دوی هر هغه حرکت چې دوی کوي د دې په ښکاره ډول دا ښکاري چې دوی بیا هم یو خاص نماینده کار کوي سیاسي احزابو ته یا هم یو ځانګړي نماینده. بلاخره په ښکاره ډول دوی څو ځلې دستګیر سول. هڅه تاسو ولیدل چې د کمیسیون له خپلو کارکوونکو نه یو څوک راځي کمیسیون په فساد باندې
متهموي.
کچې کارکوونکو ته زمینه څوک برابروي؟ کله چې موږ اوس حق پرسته ویلې دا له عامو خلکو د عامو خلکو له منځه کمیسیون کارکوونکي هم خوښ سوي دي او دوی هلته کار کوي. سیده چې له عامو خلکو نه کمیشنر هم ټاکل کیږي، له عامو خلکو نه د کمیسیون مشر هم ټاکل کیږي، له عامو خلکو نه ولسمشر هم د عامو خلکو له منځه ټاکل سوی ده. خو بلکې د عامو خلکو غوندې دوی رویه نه کوي خلکو سره. هر څوک خپل مسؤلیت باید وپیژني. سیده چې کمیسیون کارکوونکي عام خلک دي، اما دوی ته وظایف، دوی ته هغه کارونه چې دوی باید وکړي دا په ښکاره ډول د کمیسیون هغه رهبري دوی ته نه دي ورښودلي. که ورښودلي وای نن ورځ به د کمیسیون هغه کسان چې په ښکته رتبو کې کار کوي دغه ستونزې به یې نه درلودلې او هره ورځ به بلفیل دوی نه دستګیرېده.
حق پرست صاحب، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمیشنرانو ترمنځ تاسې دغه اختلافات او موضوع را د کړه په داسې حال کې چې امینی صاحب دغه څرګندونې کړي چې کېدای شي ستونزې موجودې وي، کراسو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون ترمنځ باندې په کارونو کې همغږي موجوده ده ستونزه خو به نه وي؟ موږ تاسې وینو چې ځینې وخت څرګندونې همغږي نه وي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ډول څرګندونې کړي، د شکایتو کمیسیون بیا بل ډول څرګندونې کړي، کارونه څومره همغږي دي که اختلاف شته؟
شه تیر سوال ځینې برخې ته یې زنور هم اشاره کوم. یو خود ټاکنو په قانون کې واضح نوشته سوی دي چې پر ځینو خاصو بحثونو باندې چې کله کمیسیون ناسته ترسره کوي هغه باید علني ترسره شي، چې یو هغه بحثونه چې دي هغه د تقویم بحث دی. د تقویم په بحث کې باید بحث د قانون له نگاه څخه علني ترسره شي او مطبوعات و رسنۍ، سیاسي عذاب، مدني ټولنې دا هم راوبلل سي. په دې برخه کې که د امینی صاحبې نظر داوي چې دا اختلاف دی، زه فکر کوم دا اختلاف نه دی، دا تبادل د نظریاتو دی. د ټولو ملت په مخ کې، د مطبوعاتو په مخ کې چې یو کمیشنر خپل نظر وایي چې په دغه 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 مواردو کې که دغه سي تغییرات راسي ډیر به شي، بل کمیشنر بل نظر وایي. د وو کمیشنرانو انتخاب د افغانستان د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د قانون له مخې کچیر سړی دغه موضوع تر تحلیل لاندې ونیسي، په دې کې هم یو مفهوم سته چې ولې وو کمیشنران انتخابیږي، ولې یو شخص د دې مسؤلیت او مشرتوب نه کوي، ولې دوه نه وي، ولې درې نه وي. دا چې وو کمیشنران دا معنی چې د وو زاویو څخه باید یو موضوع تر تحلیل لاندې ونیول سي، و نظریات شامل وي، و دیدګاوې پکې شامل وي، او اخر داسې پریکړه او فیصله وسی چې هغه جامع وي، هغه تکمیل وي، او هغه بشپړ وي تر څو زموږ د هیواد ستونزې او مشکلات ټول په نظر کې نیول سوي. نو زه فکر کوم دې ته موږ اختلاف نه وایو، دې ته موږ تبادل د نظریات وایو. دوهمه موضوع د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو سلو شپږ پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته سوی تر څو په ټوله هیواد کې ټاکنیز نظام مدیریت او نظارت کې، یعنې د شکایاتو کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا نه لري، مګر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اساسي قانون کې حقوقي مبنا لري. بیا د انتخاباتو په قانون کې د شکایاتو کمیسیون حقوقي مبنا لري. اوس کله چې موږ اساسي قانون کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حقوقي مبنا ته وګورو او حقوقي اړخ یې تر مشاهده کړو، نو موږ ته دا جوت ایږي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټول ټاکنیز نظام نظارت کوي. البته هغه کړنې چې د شکایاتو کمیسیون هم ترسره کوي او هغه عدالت پکې په نظر کې نه نیول سوی، شفافیت په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان اساسي قانون او وضعي قوانین په نظر کې نه نیول سوی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1350 مادې پر اساس باندې چې پر دې ټاکنیز نظام د نظارت حق لري، دا حق لري چې د دوی څخه د وضاحت غوښتنه وکړي او اصلاحات رامنځته کړي. یو موضوع بل د تاسو یادونه وکړل چې د شکایاتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنس ناندری یا اختلافات او یا ځینې نورې ستونزې موجودې. په دې کې شک نشته چې ځینې وختونه به دا چې پنځه کمیشنران هلته وظایف لري، و کمیشنران دلته وظایف لري، د دې ټولو کمیشنرانو دیدګاه نظریات واحد کېدلی نشي.
دلته دیدګاه او لیدلوري مهم نه ده، دلته قوانین دي، طرزالعملونه دي. هر کمیسیون، هر کمیشنر باید مطابق د همو طرزالعمل قانونو رفتار وکړي، چلند وکړي او کړنې مخته یوسي.
ګورئ، زه یو مثال درکوم چې لږ متباتی هم سو دغه موضوع. ځینې کارمندان د شکایتو د کمیسیون لخوا څخه په مطبوعاتي بڼه باندې به دوی نشر کړل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ځینې کارمندان د وظایفو څخه لیرې دي او نغدي جریمه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوی سره حقوقي بحث په دې اړه وکړي. د مثال په ډول ورته واضح وویل چې درویشتم ماده د انتخاباتو د قانون پاره کې وزیر اغلی دی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون دایمي او موقتی کارمندان د یاد کمیسیون لخوا څخه
بس ورکه د بیا دغه موضوع ته بیا ورس بل بیا بحث وکړو. امینی صاحب، کدر ته چې د پلانډو کې راته وچه د انتخابات خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون ترمنځ د کارونو همغږي موجوده د پلانډو کې راته
مخله دي چې تاسو د پښتنې جواب درکم. زه به حق پر سپټ ویم چې کمشنران واقعا د افغانستان د خلکو لپاره کار کوي، نو مهرباني دی وکړي د غوستونځو ته هم د حل لار پیدا کړي. ل پایل څخه تر اوسه پورې درې هنګره چې جوړ سوي دي او دوی کار کوي، یو ورځ هم په هغه ماین وخت چې 9 بجې ټاکلې و د هنګرونو نه دي خلاصوي. دا د دوی د تعهد نشټون او بلخره خپل دندې ته بدرانه سترګې نه کتل دي. د دې ترڅنګ داسې هنګرونه او داسې ټیمونه موږ لرو چې په 10 بجو، 10:30، تر 2 بجو پورې هم دوی هنګر تړلی وي، خلک انتظار باسي او دوی کار نه کوي. هغه هنګرونه چې د نومبر په 15مه نیټه دوی جوړ کړل، د نومبر تر 28مه نیټه پورې دا هنګرونه متوقف وو، اصلا کار نه کوي. یوازې د خلکو سرګو ته د خاورو شیندل دي چې موږ دوه هنګر نور هم جوړ کړي دي او دوی د ښه کار لپاره دوی کار کوي. د صندوقونو سرخلاص، د خلیتو سرخلاص وي، د پزینو محلونو او مرکزونو کې اصلا ژورنال نسته، فهرست نسته، جدول نسته. کله چې رای حسابيږي بایومتریک جالي راوځي، نو دوی د مهرباني وکړي اول د دغه ستونزو ته د حل لار پیدا کړي، وروسته لغنه بیا دوی کولای شي چې موږ ترې وحد پورې دا ادعا وکړو چې د افغانستان د خلکو لپاره دوی کار کوي. د دواړو کمیسیونونو، د شکایتو کمیسیون او د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د همغږي نشټون په پایل کې هم لیدلی و. زه د مثال په توګه تاسو ته کولی سم د بایومتریک مسله وایم چې پرته له خپلې دندې څخه او پرته له دې چې د دوی حق وي، دوی یو د بل په کارونو کې مداخله وکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د ټاکنو له ورځې څخه اعلان وکړ چې موږ هغه رایې سبو چې بایومتریک باندې حساب شي. همدا اوس هم دا ستونزه شته او دواړه کمیسیونونه په خپلو منځونو کې هغه څه باید چې دوی کار کړی وي تر اوسه هم کار نه کړی.
خپل صاحب، کدی ورستی پښتنې په توګه باندې دا بحث راجم کوم، څو ځلې لومړنۍ پایلې اعلان وځنډېده، اینه وروستۍ پایلو اعلان خو به نه ځنډېږي.
شه په دې برخه کې بیا هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تلاش او کوشش دا کوي چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسیون څخه نهایي لیست ترلاسه کړي او د امانت په شکل هغه اعلان ته وسپاري. البته ډیره مهمه دا ده چې په وخت او زمان باندې شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون نهایي لیست افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. یو مسله. دوم، دوی د هغه مرکزونو یادونه وکړل چې هغه تر تفتیش او بررسی لاندې. په دې برخه کې اول خو زما هیله دا ده چې موږ باید د کمیشنر صاحبانو چې یو پالیسی ساز بورد دی او د دارالانشا وظایف سره وپیژنو چې دارالانشا کمی وظیفې لري. درسته ده، اما صلاحیتونه هم باید موږ سره وپیژنو. تر ډیره بریده پورې یوازې د پالیسي سازۍ بورډ ته انتقال لاندې نیول هم عادلانه نه دي. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړل چې صلاحیتونه واضح دي، نو کله چې صلاحیتونه واضح انتقاد هم باید واضح چې پر کومې برخې دي او کومه برخه په خپله کارونو کې پاتې راغلي او ناغېړې کوي. دا چې صندوقونه سرونه خلاص پاتې سوي یا محافظتي خلطې په درست شکل رسېدلې نه دي، بیا هم تر ډېره بریده پورې په دارالانشا چې یو اجرایي ارګان دی په هغه پسې مربوطېږي. اما په دې برخه کې بیا هم د کمیشنرانو بورد کوشش او هڅه دا کوي چې د ستونزې حل کې او دارالانشا ته هم په وخت او زمان باندې لازم لارښوونې کړې دي چې د ستونزې او مشکلات په وخت او زمان باندې حل شي. بل موضوع زه یو ځل بیا تاکید کوم چې د شکایتو د کمیسیون او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د تقابل نقطه موجوده نه ده، اما ځینې وختونه د حقوقي اړخ بحثونه کیږي او هر یو کوشش کوي چې خپل صلاحیتونه په لاس کې واخلي.
مننه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست او همدارنګه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان د مروه امین له تاسو څخه مننه کوم چې بحث کې مو راسره ګډون وکړو. درنو اوریدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښه چاري.
زما رایا زما حق.
میزان د اتویشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خپرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.